ډیرو قدرمن اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې یو نیکمرغه سهار مو پیل کړی وي. د ازادي راډیو دوه ساعته پر لپسې خبرونه له همدې شپې پیل شوې. امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه پای ته ورسېدې. نن پنځشنبه ورځ د 1398 هجری لمریز کال د سنبلې د میاشتې 28مه ده چې د 2019 میلادي کال د سپتمبر له 19 سره برابر ده. نوري اس نوریم او د لومړنۍ نیم ساعت خبري مجله د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. اور چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د افغانستان د ولسمشرۍ د روانو انتخاباتو پر شفافیت او اعتبار ټینګار وکړ. پر دې او ځینو نور موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو انصار لیکونه. په جلال آباد کې پرون د الکترونیکي تذکرو د ویش پر مرکز په حمله کې څلور تنه وژل شوي او 14 تنه ټپیان دي. په پاکستان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د دوه مشرانو او د پاکستان د مرکزی اسمبلی د غړو علي وزیر او محسن دوړ ضمانت په مشروط ډول منل شوی دی. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ پرون په سعودي عربستان کې د تیلو پر تاسیساتو د حملو په اړه وویل چې پر ایران به بندیزونه ولګول شي. د خبرونو تفصیل. د جلال آباد په دریمه نهایه کې د الکترونیکي تذکرو د ویش پر مرکز په پرونۍ حمله کې څلور تنه وژل شوي او 14 تنه نور ټپیان دي. د ننګرهار والي شاه محمود میاخیل ویلي درې حمله کوونکي هم وژل شوي. ښاغلي میاخیل پرون په یو ویډیوي پیغام کې چې رسنیو ته یې استولی د تلفاتو په اړه وویل:
متاسفانه چې زموږ دوه کسه پولیسان هلته شهیدان شوي دي او دوه کسه ملکي وګړي هم شهیدان شوي دي. یو پولیس زخمی ده او په اوله مرحله کې تقریبا 12 کسه کارمندان او ملکی وګړي چې دلته وو هغه سطحي زخمی شوی چې شفخانه ته د انتقال نو ورسته.
په ننګرهار کې چارواکي وایي چې امنیتي ځواکونو د حملې له ځایه 50 مامورین او یو شمېر ملکي خلک چې هلته د تذکرو لپاره ورغلي وو وژغورل. په جلال آباد کې د پرونۍ حملې مسؤلیت چا نه دی اخیستی، خو وسله وال طالبان او داعش ډله دواړه په ننګرهار کې فعالیت لري. د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست مشر فدریکا موغیرینی ولسمشر اشرف غنی ته ویلي چې له وسلوالو طالبانو سره مخامخ خبرې د دوامدار سولې د ټینګښت یوازینۍ لاره ده. غنی او موغیرینی پرون چهارشنبه په ټلیفون غږېدلې دي. په دې اړه د ارګ په خبره کړې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست مشر د سولې د خبرو لپاره اوربن مهم بللی او ویلي دي چې افغانان سوله غواړي او اروپایي اتحادیه د افغانانو د دې هیلې کلک ملاتړ کوي. ولسمشر اشرف غنی موغیرین ته ویلي چې سولې ته لومړیتوب ورکوي او د شفافو ټاکنو ترسره کول ځانګړی اهمیت ورته لري. یو بل خبر لمخې د افغانستان د سولې او پخلاین لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد بنن د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې په یوه غونډه کې برخه واخلي. دغه کمیټې ویلي چې خلیلزاد به نن سهار د دې کمیټې په یوه محرمانه غونډه کې برخه واخلي او په دې اړه چې له طالبانو سره یې خبرې څه ډول مخته وړي د دې کمیټې غړو ته نور معلومات ورکړي. د هغې موافقې لمخې چې د دې کمیټې او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ترمنځ شوې ده، د خلیلزاد د تړلو له خلیلزاد سره د دې کمیټې د تړلو دروازو نه وروسته به د غراز په یوه استماعي غونډه کې د منځنۍ او آسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال الیس ویلز هم په یوه استماعي غونډه کې ګډون کوي. په هرات کې پرون 1025 زندانیان چې 14 کزې پکې ویل بنده خوش شول. د هرات محبس عمومي مشر میوند سمدی د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې پر دې ټولو کسانو تر 50 کلونو د کم زندان حکم شوی و. ښاغلی سمدی وویل چې په دې کې هغه کسان چې مقرره نه جرمونه کړي نه د شامل. په هرات کې د اویا زندانیانو د بند موده هم کمه شوې. دا پرمختګ د لوی اختر او د افغانستان د خپلواکۍ د سلمې کلیزې په مناسبت د ځانګړو فرمانونو پر اساس شوی. خبرونه له ازادي راډیو اوري. په پاکستان کې د پښتون ژغورنې غورزنګ د دوه مشرانو او د پاکستان د مرکزی اسمبلی د غړو د علي وزیر او محسن داوړ ضمانت په مشروط ډول منل شوی دی. د علي وزیر او محسن داوړ وکیل سنگین خان پرون خبرلاند ته وویل چې د بنو سیمیزې محکمې د هغوی ضمانت په مشروط ډول منظور کړی. دواړه به هره میاشت د خبر پښتونخوا پولیسو ته د خپل حال رپورټ ورکوي. په خیبر پختونخوا کې یو بل وکیل عبداللطیف افریدی مشال راډیو ته ویلي چې د بنو د محکمې قاضي د محسن او علي د خوشي کېدو لفظي حکم ورکړی او لیکلی مکتوب ته انتظار دی. د پاکستان پوز پر محسن داوړ او علي وزیر تور لګولی و چې د مې په 26 نیټه د شمالي وزیرستان په خړ کمر سیمه کې د پوځیانو پر یوه پوسته د حملې مشري کوله. په خړ کمر کې د پاکستاني پوځیانو په ډزو کې دیار لستنه د پښتون ژغورنې غورزنګ غړي ووژل شول او ګڼ شمېر نور زخمیان شول. خو د پښتون ژغورنې غورزنګ د پوځ تورونه بې اساسه بللي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ پرون په سعودي عربستان کې د تیلو پر تاسیساتو د حملو په اړه وویل چې پر ایران به بندیزونه ولګول شي. ترامپ چې د ملي امنیت نوی سلاکار هم ورسره و لاس انجلس ته تر پرواز مخکې خبرلاند ته وویل
Mr. O'Brien is highly respected. He was highly respected by so many people that I didn't even know really knew him.
هغه د خپل نوی سلاکار په اړه وویل چې په وروستیو دو کلونو کې دی ښاغلی بران ښه نوم لري. هغه ته ډیرو خلکو چې حتی زه نه وم خبر چې دی پیژني ډیر احترام لري. ښاغلی ترامپ پر ایران د نویو بندیزونو په اړه وویل چې موږ به ډیر اغیزمن بندیزونه پر ایران ولګو. موږ به په راروانو 48 ساعتونو کې دغه بندیزونه اعلان کړو. دا په داسې حال کې ده چې د سعودي عربستان دفاع وزارت پرون د بی پیلوټ الوتکو او د کروز مزایلو ټوټې خبرلاند ته ورښکاره کړې او ویویل چې په دې کې شک نشته چې دوی د تیلو پر تاسیساتو د وروستۍ حملې شاته ایران دی. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. کدا او ځینې نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي رادیو په وی پڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اور یا ازادي رادیو ټکی کام. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپی د افغانستان د ولسمشرۍ د روانو انتخاباتو پر شفافیت او اعتبار ټینګار وکړ. د انتخاباتو شفافیت څه ډول یقیني کیدی شي؟ د انتخاباتي چارو یو څارونکی
د شفافو او معتبر ټاکنو لپاره د ټولو دخلو همکارانو او جوانبو همکاري شرط ده.
د افغانستان انتخابات خپلواک کمیسیون بیا وایي که هر څومره ډیر کسان پر انتخاباتو د څار لپاره ورسره خپل نمونه ولیکي، شفافیت لا ډاډمن کیدی شي.
په دغه پروسه کې هرڅومره ناظرین زیات روسیږي، د ټاکنو خپلواک کمیسیون ورته امادګي لري تر څو د دغه پروسې څخه قوي نظارت وکړي. د دوی قوي نظارت قوي شفافیت رامنځته کوي.
د کمیسیون په وینا تر اوسه نږدې 8000 کسانو د څار لپاره ورسره نمونه لیکلي او د نوم لیکنې دغه پروسه هم دوه ورځې نور دوام کوي. په جلال آباد کې د تېرې ورځې حملې چې څلور کسان پکې ووژل شول ولې ډیر دوام وکړ؟ د ننګرهار والی
دا عملیات 15 ساعته دوام وکړ او د دې لدام چې یو لار و چې باید منزل په منزل تشکیل شوی وي.
په نړیوالو موضوعاتو کې د سعودي عربستان دفاع وزارت پرون د بی پیلوټ الوتکو او کروز مزایلو هغه ټوټې ښکاره کړې چې د دوی په وینا په دې هوا د تیلو پر تاسیساتو په وروستۍ حملې کې ورڅخه کار اخیستل شوی و او د دې حملې تر شا هم د ایران لاس دی. د افغانستان په نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو او د ژوند رنګونو د لړۍ یوه نوې برخه درته خبرو. ازادي رادیو او ری پټول افغانستان کې مو په منځنۍ څپو سربېره لوی خبرونه کې د اف ام پسل شر 5 صفه صافه او وازی اوریدل شي. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په افغانستان کې د ولسمشرۍ د روانو انتخاباتو پر شفافیت او اعتبار ټینګار وکړ. پومپیو په یو بیان کې ویلي چې رای ورکوونکي به پر ځان خطر مني او په دې انتخاباتو کې به ګډون کوي او هغوی حق لري چې د انتخاباتو له شفافیت ډاډمن وي. په افغانستان کې د انتخاباتو تو څارون کې په دې باور دي چې د انتخاباتو د شفافیت او اعتبار لپاره د خلکو رای ورکوونکو او کاندیدانو همکاري مهمه ده. فرشته جلال زینور جزئیات اوروي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلي چې متحد ایالات او له افغانستان سره نور مرسته کوونکي هیوادونه په دې باور دي چې په افغانستان کې باید انتخابات شفاف او با اعتباره وي او پر دې ټینګار کوي. هغوی د افغانستان له حکومت او له انتخاباتي ادارو غوښتنه کوي چې د روانو ټاکنو د شفافیت ډاډ ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې هغه افغانان چې په ټاکنو کې د ګډون لپاره خپل ژوند له ګواښ سره مخامخ کوي د دې حق لري چې پوسی او ډاډ ولري چې ټاکنې به د هغوی د انتخاب او د رایې انعکاس وي. مایک پومپیو زیاته کړي چې په افغانستان کې میشت ائتلافي ځواکونه او مرسته کوونکي هیوادونه چې د ټاکنو لپاره د زمینې برابرولو په خاطر قرباني ورکوي حق لري چې د انتخاباتو له شفافیته ډاډه اوسي. په اعلامیه کې د پومپیو په حواله لیکل شوي چې دوی تمه لري چې د افغانستان ټول ټاکنیز بنسټونه هم ټول ضروري ګامونه پورته کړي او رای ورکوونکو ته ډاډ ورکړي چې ټاکنې به شفافې او پایلې به یې معتبرې وي. په افغانستان کې د آزادو او عادلانه ټاکنو د ادارې رئیس یوسف رشید پرون آزادی رادیو ته وویل چې د ټاکنو د شفافیت تضمین د ټولو شکلو خواو همکاري ته اړتیا لري.
د شفافو او معتبر ټاکنو لپاره د ټولو دخلو همکارانو او جوانبو همکاري شرط ده. د ټاکنو خپلواک کمیسیون څومره د ټاکنو په بهیر کې د فشار ته نه تسلیمیږي په بېطرفۍ او په ناپېلتوب سره دغه پروسه مخته بیوي. د کارکوونکو په سیمو کې واقعا له تعهدات په امان کې پاتې کیږي او پر کار دی قوانین مطابق ترسره کوي. نوماندان دی پلویان او دی خواخوږي په سیمو کې څومره آزاد او سالم سیالۍ ته وفادار پاتې کیږي او د ټاکنو امنیت تر څومره حد پورې خوندي ساتل کیږي تر څو خلک په پراخه پیمانه په آزاد او بیل دار او ویره څخه په دغه پروسه کې برخه اخلي. همدارنګه مدني ټولنې او نور اغازي دخل خواهي په دغه پروسه کې څومره د ښې همکاري لپاره شامل کیږي.
د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر پرون په افغانستان کې پر ټولو شکلو خواو چې وسلوال طالبان هم په کې دي ژغ کړی چې ټولو خلکو ته اجازه ورکړي چې له ویرې پرته د انتخاباتو په ورځ د رایو مرکزونو ته ولاړ شي. دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو طالبانو پرون په یوه اعلامیه کې چې پر ټولنیزو رسنیو خبر سوي ویلي چې انتخابات یو جالب پروسه ده. وسلوالو طالبانو هم درس پر زده کوونکو او ښوونکو ژغ کړی چې د ځان د امنیت لپاره دي د انتخاباتو په مرکزونو کې کار نه کوي. خو مایک پومپیو د وسلوالو طالبانو پرونی اعلامیه په شدت غندلې ده. مایک پومپیو ویلي چې په افغانستان کې د رای ورکوونکو پر ضد ارعاب پر هغوی اجبار او فشار به د خلکو پر ولسواکۍ حمله وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې دوی د افغانستان د امنیتي ځواکونو کلک ملاتړ کوي چې د سولې او کراري لپاره هر ورځ قرباني کیږي.
و مردل چه ده امریکا ری بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په افغانستان کې د ولسمشری د روانو انتخاباتو پر شفافیت او اعتبار ټینګار وکړ. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشری د روانو انتخاباتو د څار لپاره نږدې 8000 څارونکي دغه کمیسیون ته معرفي شوي دي. کمیسیون ویان زبی سادات پرون ازادي راډیو ته وویل چې دغه څارونکي د نړیوالو مالی څار او ملي څار بنسټونو د ولسمشری د کاندیدانو او سیاسي ګوندونو لوري معرفي شوی. په عین حال کې د افغانستان د آزاد او شفاف انتخاباتو بنسټ انتخاب کوي چې تر اوسه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د رای ورکون د رای ورکونې نوملړ دوی ته نه سپارلې چې د نظارتي پلان مطابق ورته چمتووالی ونیسي. نور جزئیات د رحمت الله افغان پر رپورټ کې.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وای هغه بنسټونه چې د جمهور ریاست په انتخاباتو کې د څار علاقه لري د سمبولي تر درشمې وخت لري چې خپل څارونکي دغه کمیسیون ته معرفي کړي. د دغه کمیسیون ویان زبی ساده د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د جمهور ریاست په انتخاباتو کې د څار لپاره نږدې 8000 څارونکي دغه کمیسیون ته معرفي شوي.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته یو شمېر نړیوالو او ملي بنسټونو خپل ناظرین معرفي کړي دي چې ټول ټال تر دې د وفورو اسابیا د رسپکت او بریټیش کسان کیږي او چې په دغه پروسه کې څومره ناظرین زیات وو سیږي د ټاکنو خپلواک کمیسیون ورته آمادګي لري تر څو د پروسه څخه قوي نظارت وکړي. د دوی قوي نظارت قوي شفافیت رامنځته کوي.
د انتخاباتو کمیسیون ویان وای ملي څار بنسټونو له لزرو زیات اعتبار لیکونه، ملي او نړیوالو رسنیو 104 اعتبار لیکونه، نړیوالو څارونکو بنسټونو 8 سیاسي ګوندونو 14 د جمهور ریاست د انتخاباتو د څار لپاره کمیسیون ته معرفي کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر، ملي ډیموکرات انسټیټیوټ، اروپایي ټولنه او ایران سفارت هغه نړیوال بنسټونه دي چې تر اوسه یې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته خپل څارونکي معرفي کړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د طرزالعمل له مخې څارونکي هغه کس ته ویل کیږي چې د څار بنسټ په استازولۍ د پیژندنې کار یا اعتبار لیک ولري، د ټاکنو پر بهیر د څار حق درلودلی سي. په تیر کې هم په افغانستان کې د جمهور ریاست او ولسي جرګې انتخابات ترسره سوي. ملي او نړیوالو بنسټونو د انتخاباتو د ترسره کېدو له څرنګوالي څار کړی، خو یو شمېر انتخاباتي بنسټونه نیوکه کوي چې په ډیرو مواردو کې ځکه څارونکو ښه نظارت ونه سو کړای چې دوی ته لازمې اسانتیاوې نه وي چمتو سوي. خو د انتخاباتو کمیسیون ډاډ ورکوي دا ځل یې زیاته هڅه کړې چې څارونکي وکړای سي چې د جمهور ریاست له انتخاباتو په دقیقه توګه څار وکړي. د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ یاټیفا وایي چې له انتخاباتو د پراخ څار لپاره یې خپل څارونکي کمیسیون ته معرفي کړي. د دغه بنسټ رئیس محمد نعیم ایوبزاده د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون نیوکه کوي چې تر اوسه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د رای ورکونې نوملړ دوی ته نه دی سپارلی. هغه وایي زموږ د کار پلان دا دی چې په څلور درس ولایتونو کې 4500 څارونکي ولرو چې اوس یې د کار په شدت سره روان دی. د څارونکو بنسټونو په توګه زموږ اندېښنه دا ده چې تر اوسه له امنیتي نظره د رای ورکونې د مرکزونو لیست وروستی سوی نه دی. د رای اچونې لیست یوه لویه ستونزه ده زموږ دقیقې برنامې لپاره موږ له انتخاباتو ښه پوښښ ولرو. ښاغلی ایوبزاده همدارنګه ټینګار کوي هغه څارونکي په ځانګړې توګه د جمهور ریاست د کاندیدانو له لوري چې معرفي سوي د سار له شیبې باید بشپړه پوهه ولري څو د انتخاباتو شفافیت زیانمن نه سي. ټاکل سوي چې د جمهور ریاست انتخابات د میزان په شپږمه په ټول افغانستان کې ترسره سي. په انتخاباتو د سار بنسټونه ټینګار کوي چې د پوهه څارونکو شتون مرسته کوي چې د انتخاباتو په ورځ له درغلۍ او تخطۍ مخنیوی وسي او د پروسې شفافیت په ښه توګه تامین سي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
ازادي رادیو هم هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو اوریدلی شئ. د سهار 2 بجې ولسه خیر او سم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. احمد شیبر ته به وښو.
ګاردین په افغانستان کې د ولسمشۍ د انتخاباتو په درشل کې د بریدونو د زیاتېدو مسأله راخیستې ده. د بریتانیایي ورځپاڼه په کابل او پروان کې د سیشنبې د ورځې بریدونو ته په اشاره لیکي د دې ډول حملو شدت د امریکا او طالبانو د سولې د خبرو تر لغوه کېدو وروسته زیات شوی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیر اونۍ وویل چې له طالبانو سره د سولې خبرې نورې په ټپه درېدلې دي. د ګاردین په وینا څو اونۍ د افغانستان ټاکنې د امریکا او طالبانو د سولې د خبرو تر اغیز لاندې وي او ډیری افغانانو داسې انګیرله چې د سولې د توافق په صورت کې به انتخابات لغوه شي. وړاندې راغلی دی چې د ولسمشۍ د انتخاباتو نوماندانو د اوږدې مودې په مخه انتخاباتي مبارزې ونه کړې، خو د سولې د خبرو له لغوه کېدو وروسته ولسمشر اشرف غني، اجرایي رئیس عبدالله عبدالله او څو نورو نوماندانو انتخاباتي مبارزې ګړندې کړې. د ورځپاڼې په باور شاغلی غنی چې په افغانستان کې د سولې راوستو ته واضح تعهد لري هڅه کوي چې له طالبانو سره د سولې خبرې پیل کړي. بل ورځپاڼه د هیل لیکي افغانان د ولسمشۍ د څلورمې دورې د انتخاباتو په لور روان دي چې د سپتمبر په 28مه ترسره کیږي. د دې انتخاباتو لپاره د امریکا متحده ایالاتونو 90 میلیون ډالر مرسته کړې ده او د افغانستان حکومت 90 میلیون ډالر ورته ځانګړي کړي دي. ورسپانه لیکي له 2000 لومړي کال را په دی خو چې نړیوال ټولنې د افغانستان د غاونې ته مخه کړې ده، دا ځل د ولسمشۍ انتخاباتو ته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي تدامي چې یاماموتو په ګډون ګڼ کسان پرې سترګ ګوري چې دا ټاکنې په دې هیواد کې چې د ډیموکراسۍ په لور رو روان دی یو مهم ګام دی. د هیل وړاندې لیکي د دې سربیره دې ته جدي باید پام وشي چې انتخابات تل د ډیموکراتیک واکمنۍ په لور نه درومي. په ځینو حالاتو کې شاید ډیموکراتیک ارزښتونه له پامه وغورځوي. د 2014 کال تر انتخاباتو وروسته د افغانستان اقتصاد له سقوط سره مخامخ شو، که څه هم یو شمېر نورو عواملو لکه د بهرنیو ځواکونو وتلو هم لاس پکې درلود. ورسپانه بیا لیکي چې د امریکایي پلاوي او طالبانو د سولې د خبرو لغوه کېدو هم پر دې انتخاباتو سیوری غوړولی دی. نېشنل انټرست خبرونه بیا د افغانستان په اړه په خبرې کړې مقاله کې لیکي امریکا افغانستان ته له القاعده شبکې سره د مبارزې لپاره ولاړه او هدف دا نه و چې یو ملت تغییر کړي. د دې امریکایي خبرونې په باور زمان تیر شو، پوځان افغانستان ته واستول شول، خو کله هم بهرنی پوځي فشار د افغانستان د ایډیالوژیک مشکل لپاره کافي نه دی. وړاندې راغلی دي چې د امریکا د متحده ایالاتونو شاوخوا 1,00,000 پوځان هم ونه کړای شوی چې د افغانستان کورنۍ ستونزې هوارې کړي. نېشنل انټرست بیا لیکي د متحده ایالاتونو دوامدار جګړې دغه هیواد د 2000 لومړي کال د سپتمبر لبل ورته بریدا نشي خورلې. سرچینه ځواک د ترهګرو ډلو څارنه د افغانستان په ګډون په نورو سیمو کې متحده ایالاتونه لسترو خطرونو ژغورلې شي.
ازادي رادیو اوري په جلال آباد کې د تیرې ورځې حملې چې څلور کسان پکې ووژل شول ولې ډیر دوام وکړ. د ننګرهار والی پرون په یوه خبري کانفرنس کې وویل چې د دې لپاره چې ملکیانو ته مرګ ژوبله ونه وړي امنیتي ځواکونو دغه عملیات تصفیې عملیات په ډیر احتیاط مخته یوړل. تر اوسه پورې هم د دې حملې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري د ننګرهار د والي د وروستیو څرګندونو نور جزئیات وړاندې کوي.
د ننګرهار والی شاه محمود میخیل تیر شپه په یو خبري غونډه کې خبري اعلان وکړ چې د چهارشنبه ماسپخین یو نیمه بجه دریو تنو ځانمرګو بریدګرو د جلال آباد ښار اړوند په دری مناحیه کې د برېښنایي تذکرو په مرکز برید وکړ چې په نتیجه کې شپاړسو ولسی وګړو او پولیسو ته مرګ ژوبله واوخته.
متاسفانه چې زموږ دوه کس پولیسان هلته شهیدان شوي دي او دوه کس ملکی وګړي هم شهیدان شوی دی. یو پولیس زخمی دی او په اوله مرحله کې تقریبا 12 کسه کارمندان او ملکی وګړي چې دلته وو هغه سطحي زخمی شوی وو.
هغه ول برید 15 ساعته دوام وکړ. د افغان ځواکونو لخوا د درې واړو بریدګرو په وجلو او له یاد دفتر څخه د 500 کسانو د ژوندۍ او روغ رمټ راوستلو باندې پایته ورسید.
کله چې دا افتخاریان نه نوځي یو پولیس په دویم منزل کې مقاومت کوي. دیو سره همدارنګ دو پولیس نور چې په آخري منزل کې وو هغه هم خپل مقاومت دوام ورکوي او د دې مقاومت د دې باعث شو چې نور کارمندانو او ملکی وګړو ته نجات ورته. عملیات 15 ساعته دوام وکړ او د دې لدام چې یو لار و چې باید منزل په منزل تشکیل شوی وای. دویم منزل هم ورغسته و نو اول دی هغه ور مک او د زیاتو تلفاتو مخنیوی وکړ.
د ننګرهار د عام روغتیا ریاست وایاند ډاکټر ظاهر عادل وای د برید لزای ورته شپږ جسدونه او 12 ټپیان ورول شوی دي.
د نننې پیښې نه حوزوي روغتون یا سیمه ایز روغتون ته 12 ټپیان راوړل شوی چې د لمړنۍ درملنې نه وروسته رخصت شوی دي او ټول خپل کورونه ته تللي. څو ساعته وروسته شپږ جسدونه راوړي دي چې په هغه شپږو کې دوه ملکیان دي، دوه پولیس دی پکې او دوه هماغه بریدګر دي چې دلته برید کړو. په ټپیانو کې یو زنانه او دوه جنکیان هم شامل دي.
تر اوسه په جلال آباد کې د برېښنایي تذکرو پر مرکز د برید مسولیت کومي وسلوالې ډلې په غاړه نه دی اخستې. خو د سه شنبه په ورځ په کابل او پروان کې د شو بریدونو مسولیت وسلوالو طالبانو په غاړه اخستې چې په کومو کې لزګونو کسانو ته مرګ ژوبله واوخته.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کری.
د سعودي عربستان دفاع وزارت پرونده بی پیلوټ الوتکو او د کروز مزایل ټوټې خبر اعلان تور ښکاره کړی او وی ویل په دې کې شک نشته چې دوی د تیلو پر تاسات د ورستې حمله شاته ایران دی، خو ایران په دې حمله کې لاس لرل رد کړی. جزئیات فرشته جلال زی پرپورټ کې.
د سعودي عربستان د دفاع وزارت ویان ترکیه المالکی پرون په ریاد کې خبري اعلان ته وویل چې اتلس بی پلوټ الوتکې او کروز مزایل ورته غول شوې دي. ترکیه المالکی وویل
د حملې له ځایه موندل شوې ټوټې زموږ د دفاع وزارت کارپوهانو کتلي او موږ له متحدانو سره هم شریکې سوي دي. ټولې ټوټې او په کمپیوټرونو کې ثبت شوي معلومات څرګندوي چې د ایران کار دی. د میزایلو د توغولو په اړه ټول معلومات ایران ته اشاره کوي او د هغوی د بی پیلوټ الوتکو ټکنالوژي کارول شوې ده. ترکیه المالکي پرون د ایران د یوې بی پیلوټ الوتکې دلتا وینګ مات وزر او د ایرانی میزایلو یا علی ټوټې خبري اعلان ته ورښکاره کړې. مالکی وویل چې حمله له شماله شوې ده او د پښتنې ځای نسته چې ایران د دې حمله شاته وو. یمن د سعودي عربستان په جنوب کې پروت دی. د سپتمبر په 14 نیټه د سعودي عربستان د تیلو پر تاسیساتو چې د نړۍ د خامو تیلو تر ټولو ستر تاسیسات دی حمله وشوه. په یمن کې میشته حوثي ملیشه قواوو چې ایران یې ملاتړ کوي ادعا وکړه چې حمله دوی کړې.
خو د سعودي عربستان دفاع وزارت ویان پر نوویل چې ایران هڅه کوي چې مسأله بل ډول څرګنده سي، خو په سیمه کې د ایران نیابتي جګړه ماري ډلې داسې پرمختللې حملې نه شي کولای. ترکیه المالکی ویل
اټس نات ان د رینج اف د کیپبیلټی اف اټ وډ
دا چې له یمنه وتوغول شي د هغوی په توان کې نه ده. دا کروز مزایلو د حملې دقت څرګندوي چې په دې کې د ایران د نیابتي جګړه مارو تر توان لوړه ټکنالوژي کارول شوې ده. د حملې لوری څرګندوي چې له شماله د جنوب پر خوا شوې ده. تهران ویل چې په حمله کې لاس نه لري. تهران دا خبرداری هم ورکړ چې پوځي اقدام ته به متقابل ځواب ورکړي. خو د سعودي عربستان دفاع وزارت ویان پر نوویل چې په دې کې دوی شک نه لري چې ایران حمله کړې، او وی ویل چې دا پر نړیواله ټولنه حمله وه. کله چې د سعودي عربستان دفاع وزارت ویان پر یاد کې خبریالانو ته دا معلومات ورکړل، د ایران د جمهور رئیس سلاکار حسام الدین آشنا پر ټویټر ولیکل چې سعودي عربستان ثابته کړه چې په دې اړه چې بې پیلوټه الوتکې او میزایل چیرته جوړ شوي او له کومه ځایه ورته غول شوي وو، هیڅ معلومات نه لري. د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو هم پرون سعودي عربستان ته ورسید. د امریکا دفاع وزارت ویلي چې سعودي عربستان ته د پومپیو د سفر هدف دا دی چې په سیمه کې د ایران د تخریبکارانه فعالیتونو پر وړاندې د مقابلې لپاره هڅې هماهنګ کړي.
د همدې څو مهمو خبرونو سره لیکونه. د ننګرهار والی وای د جلال آباد په دریمه نهایه کې د الکترونیکي تذکرو د ویش پر مرکز په حمله کې دوه پولیس او دوه ملکي وګړي وژل شوي او دیارلس تنه نور ټپیان دي. د شاه محمود میاخیل په وینا درې حمله کوونکي هم په دې حمله کې وژل شوي دي. د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست مشر فدریکا موغیرینی له ولسمشر محمد اشرف غنی سره په خبرو کې له وسلوالو طالبانو سره مخامخ خبرې مهمې بللې او ویلي چې دا د دوامدار سولې د ټینګښت یوازینۍ لار ده. د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد بنن د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې په یوه غونډه کې ګډون وکړي. دغه کمیټې خلیلزاد وروسته له هغې غونډې ته وربللی چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د روانې میاشتې په پیل کې له طالبانو سره د سولې خبرې